تاثیرات اقلیمی در عرصه‌های مختلف زندگی خود اتخاذ کنند.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا سړی رادیو دی خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په خوست ولایت کې طالب چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستانی ځواکونو د حمله په ځواب کې برید کړی دی. د خوست ولایت د والی ویندوی د افغانستان کورنۍ او رسنیو ته ویلي پاکستانی پوځیانو پرون ناوخته بریدونه پیل کړل چې د دوی د ځواکونو له ځوابي اقدام سره مخامخ شول. د نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو د ترکیه انادولو خبري آژانس وایي یو امنیتي چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ د شته د کورمې د قبایلي سیمې په شورکو سیمه کې ونښته. له بلې خوا د پاکستان پوز اعلان کړی چې د طالبانو ځواکونو پرون سه شنبه د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر کورمه بې دلیله برید وکړ چې د دوی له مقاومت سره مخامخ شو. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د پوز پر اساس ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ شدیده جګړه ونښته او په نتیجه کې په افغانستان کې څو پوستي او ټانکونه ویجاړ شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز همداراز خپل خواته د اوشتو تاوانونو یا مرجوب لپاره څه نه دي ویلي. پرون د کندهار له شورابکس ولسوالۍ څخه خبریالانو ازادي رادیو ته وویل چې د سه شنبه په شپه د دې ولسوالۍ او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرښه کې شدیده نښته شوې او د سه شنبه تر سهاره دوام کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې له امله د دواړو خواوو یو بل ته د درنو مرشوبلو د اړولو اداوی وکړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون سه شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز وکړ. پاکستانی رسنیو ویلي چې مولانا فضل الرحمن دا وړاندیز یو ورځ وروسته لدې وکړ چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره د نښتو په ترڅ کې لږ تر لږه درویش پاکستانی پوځیان ووژل شول. فضل الرحمن چې ویل کیږي د افغان طالبانو په منځ کې نفوذ لري، په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د پخوا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې رول لوبولی دی او اوس هم دا کار کولی شي. د جمعیت علماء اسلام مشر د تیر کال په جنوري کې له یو پلاوي سره کابل ته تللی وو او له طالب چارواکو سره د دوو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د کمولو په اړه خبرې کړې وې. د ترکیه د همکاری او همژغی ادارې د افغانستان د کرنې د سکتور د پیاوړتیا لپاره یو اصلي سړخونه چې د 300 ټن میوې یا سبزیو د ساتنې ظرفیت لري په پکتیا ولایت کې جوړ کړ. د ترکیه د انادولو خبري آژانس تر راپور لمخي دغه هیواد همکاری او همژغی ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پانه کې ویلي د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د دې سړی خونی په پرانیستون کې غونډه کې په کابل کې د ترکیه د همکاری او همژغی ادارې رئیس اکین اردوغان وویل د افغانستان د خلکو ډیری برخه په کرنه او مالداری پورې تړلې ده، نو ځکه دا دواړه برخې د پرمختیایي پروژو په لومړیتوبونو کې ځای لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په دریمه یوریزنی مسابقه کې په لوی توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې چې سیال ټیم ته 240 دیوی منډي هدف ټاکلی وو، دا سیالي پرون د 200 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان لپاره ابراهیم زادرانی یو وار بیا خورا ښه بیټینګ وکړ، د چې په پیل کې رحمان الله ګوربس ورسره نسبتاً ښه شراکت وکړ، په یوازې توګه 15 دیوی منډي وکړي. ګوربس 240 صدیق الله اتل نهویش او عظمت الله عمرزی شل منډي وکړي. د افغانستان نور لوبغاړي نسبتا ژر وسوځیدل، خو محمد نبی په پرلس شپږیزو او څلوریزو په ودیش توپونو 28 نسوځیدل منډي وکړي او د توقع خلاف د افغانستان د منډو شمیر خورا لوړ کړ. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري. سویدن او اتریش د غیر قانوني او په جرمونو تورنو افغان کډوالو پستنولو کې د چټکتیا غوښتنه وکړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لښخړو وروسته پاکستان خپل ټولې لارې بندي کړې. سوداګر وایي
جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دي هم افغانستان ته تاوان دي. نو ټولې لارې بندي دي، 15 لارې بندي دي، تر اوسه پورې داسې روښنايي نه معلومیږي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي د دوه هیوادونو ترمنځ د جګړو له کبله پر دوی فشارونه زیات شوي. د کونړ د زلزله ځپلې وایي هوا په سړېدو ده او دوی لا هم په خیمو کې اوسي.
کورونه مړ شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. زموږ حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپنا جوړه کړي. موږ سره ماشومان دي، زنانه دي، سپینګیري دي.
په پکتیا کې 168 تنه ځوانانو له حرفوي کورسونو تر فارغېدو وروسته وویل
موږ لپاره ډېر ښه دی، موږ دلته په حیاتي خرپې کې زده کړه وکړه، کټایي او جوړې ګنډل موږ زده کړل.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د سویډن او اتریش چارواکو د غیر قانوني او مجرمو کډوالو په ځانګړي ډول د افغانانو د بیرته ستنولو د بهیر د چټکتیا غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه وروسته لدې کیږي چې جرمني په څو پیرو کې افغانستان ته یو شمېر دا ډول افغانان بیرته واستول. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې
د سویډن او اتریش چارواکو د ناقانونه او مجرمو کډوالو په ځانګړي ډول افغانانو د ژر بیرته ستنولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. سویډن غوښتنه کړی چې د اروپای ټولنې کمیسیون د داسې یو پروګرام جوړ کړي چې افغانستان ته د هغو کسانو د بیرته لیږلو چارې چټک کړي چې په اروپا کې د پناه اخیستنې حق نه لري. د یورپین نیوز روم ویبپاڼې د راپور له مخې د سویډن د کډوالۍ وزیر یوهان فورسل د سهشنبې په ورځ د اکتوبر په 14مه د اروپای ټولنې په یوه ناسته کې د موضوع په مطرح کولو سره وویل هغوی باید داسې لارې چارې پیدا کړي چې د ناقانونه کډوالو جبري بیرته ستنول عملي شي، او که څوک سویډن ته راغلی او جرم یې کړی وي باید وشړل شي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د مثال په ډول د اروپای ټولنې د ګډو چارتر الوتنو له لارې ډیری هغه افغانان چې د پناه حق نه لري بیرته واستول شي. په راپور کې زیاته شوې چې په دغه ناسته کې د هغو کسانو د بیرته ستنولو د څرنګوالي په تړاو چې د پناه حق نه لري د اروپای ټولنې د نویو قوانینو په اړه هم خبرې وشوې. خو راپور په ټکو په دې اړه چې د اروپای ټولنې له نورو هیوادونو د اخراج پریکړې اجباري وي کې اختیاري اختلاف موجود دی. ای یو نیوز په پاڼې هم سه شنبه د اکتوبر په 14مه راپور ورکړی چې د اتریش د کورنیو چارو وزیر ګریهارد کارنر هم د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې د لا زیات سخت دریځې غوښتنه کړې او ویلي دي هغه کسان باید بیرته واستول شي چې جدي جرمونه یې کړي، ان که په خبره یې د هغوی د بیرته ستنونې هیوادونه افغانستان یا سوریه وي. دغه په حواله وړاندې راغلی چې اوسټول ته څرګنده ده چې اروپا باید د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې لا سخت اقدام وکړي، په دې معنی چې مجرمین او ناقانونه کډوال باید بیرته واستول شي ان د سوریې او افغانستان په شان هیوادونو ته. نوموړي دغه څرګندونې لوکزمبورګ کې د کورنیو چارو د شورا غونډې ته کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د جرمني د کورنیو چارو وزیر تایید کړی و چې د دې هیواد یو پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په کابل کې خبرې کړې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت د دې هیواد بیلډ ورځپاڼې ته ویلي چې د هغو کډوالو ایستل چې مجرم ثابت شوي باید په منظم ډول ترسره شي، او له همدې امله دوی اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوي څو مجرمین وایستل شي، او له امله یې راتلونکي احتمالي ګواښونه په دوامدار ډول له منځه یوړل شي. جرمني په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په تیرو 4 کلونو کې د قطر په منځګړیتوب لسګونه افغانان چې په جرمونو تورن و په 2 چارټر الوتنو کې افغانستان ته استولي دي. دغه شان شاوخوا یوه میاشت مخکې د اتریش ځینو رسنیو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی و چې د طالبانو یو پلاوی اتریش ته تللی او د شلو افغان تورنو کسانو په پیژندنه کې مرسته کړې ده. د سویس دولتي راډیو او ټلویزیون هم شاوخوا شپږو نیمه مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان ژناو ته تللي ترڅو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالې دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین وو او د کورني او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالانو مخکې په دې کړنو نیوکې کړي ویلي چې ځینې اروپایي هیوادونه د خپلو کورنیو کډوالیو د پروګرامونو د تنظیم لپاره د بشري حقونو له ناقضینو سره تعامل کوي. طالبانو بیا تل دا کړی چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمین شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ مخکې له اروپا څخه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دې لړۍ د درولو غوښتنه یې کړې ده، ځکه د ده په وینا د دغو کډوالو بیرته ستنول که مجرمین هم می مناسبه حل لار نه ده. د یادونې ده چې د اروپایي ټولنې او افغانستان تر منځ د بیرته ستنولو هوکړه تر 2021 کال مخکې موجوده وه. کله چې طالبان په دغه کال کې په افغانستان کې بیا وخت ورسېدل، یاده هوکړه د امنیتي اندېښنو او د بشري حقونو د سرغړونو له امله وځنډول شوه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلیروي ساعته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو دروازو له تړل کېدو وروسته د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونوي اوس مهال دواړو لورو ته په سوداګریزو توکو بار سلګونه لاري او کانټینرونه بند پاتې دي. د دې خونې مسؤلانو آزادي راډیو ته وویل چې د موټرو د درېدو له امله هر ورځ سوداګرو ته لکونه ډالر زیان اوړي. په همدې حال کې دواړو خواو ته یو شمېر سوداګر وایي چې د لارو بندېدو زیانمن کړي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي. تورخم، سپین بولدک، چمن، انګورډا، غلام خان او د غراس خرلاسي د ډیورن کرخې په اوږدو کې هغه 15 دروازې دي چې د دواړو لوریو ترمنځ سوداګرۍ، ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ لپاره کارول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي د لارو د تړل کېدلو له امله اوس مهال دواړو لوریو ته سلګونه په سوداګریزو توکو بار لارې بندې پاتې. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان لوکوزی سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل که څوم دوی په کابل کې د پاکستان له سفارت سره دغه لارو د خلاصېدو په خاطر ناسه کړي، خو په خبره یې کومه هیله نه تر سترګو کیږي.
نو جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دي، هم افغانستان ته تاوان دي. نو ټول لاري بند دي، 15 لاري بند دي، تر اوسه پورې داسې روښنايي نه معلومیږي. امه ته تجارانو سره مونږ خبرې کړې دي، هغه هم په دې باور دي چې دا لار باید خلاص شي د پاکستان نه. دلته هم تلاش ده دي، اما مسله د اقتصادي وزارت خانو په لاس کې نه ده، ټول د نظامی او پوځي وزارت خانو په لاس کې ده.
موري دا هم ویل چې اوس مهال په سوداګریزو توکو بار لاري او د درېدل لامل د دواړو لوري او سوداګرو ته هر ورځ لکونه ډالر زیان رسیږي. هغه دا هم ویل چې کله لارو تړل کېدل نوی او میاشو ترسیږي، نو د دواړو لوریو په ځانګړي ډول د افغانستان په بازارونو به منفي اغیز وکړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر سوداګر هم وایي د لارو د تړل کېدلو لامل سوداګري په ټپه ولاړ ده او دوی ته زیانونه رسیدلي. د تازه میوي او افغان سوداګر شیر محمد شیرزاد سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل
دغه لارو او دغه جنگونو په اساس باندې ټول تاوان او ټول خساره چې ده عام خلک ګوري، دیقاني ګوري، تجاري ګوري. دا اوس موږ تجارانو میوه بار موټرې په سرحدي دروازو کې په تجارتي دروازو کې ولاړ دي، د تګ اجازه ورته نشته، ځکه ټول دروازې تړل شوي دي. زمونږ کوم میوه، تازه میوه چې دي دا ورستې شوي او یا یو برخه د خرابېدو په حال کې دي او ځینې ډېرې برخې خرابې دي.
دی وایي اوس مهال چې د افغانستان د تازه میوه په ځانګړي ډول انګورو، مڼو او انارو سیزن دی، خو د لارو د بندېدلو له امله به دوی ته ستر زیانونه ورسیږي. نو موري دغه راز دا وکړه چې پاکستان هر کال په یو او بل پلمه د افغانستان د تازه میوه د رسیدو پر مهال لارې بندوي او دوی ته پراخه مالی زیانونه اړوي. د کرښې بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او سوداګر چنې غوښتل په راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم دوی د دې ایالت له مسؤلینو سره د دروازو د خلاصېدو په اړه خبرې کړي، خو په وینا یې ورته ویل شوي چې لارې د پوز له لوري تړل شوي او دوی د خلاصېدو صلاحیت نه لري.
لاره بند ده، دوانو طرف ته بارډر بند ده او زمونږ مالونه ولاړ دي، د غاړې ته او هغه غاړې ته، او عوامو ته ډیر غټ تکلیف دی په دې وجه باندې، او البته نقصان دی. د چارواکو مشران دي دوی چې په دې کې زمونږ هیڅ واک نشته دی. دا ټول کار چې دی د فوج نه خراب شوی دی، مطلب فوج دوانو غاړه ته دی غاړه تم او هغه غاړه تم فوج لاره بند کړی دا اصلا
دا په اصل کې د غیر رسمي شمیرو لمخ د افغانستان او پاکستان ترمن هر ورځ له 1500 تر 2000 سوداګریزي لارې تګ را تک کوي په دې کې افغانستان او پاکستان او د غرض منځنۍ اسیا ته صادرات او واردات کیږي د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټوله لارې